پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا صدی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط مطالب لرو. وړاندې به واورئ چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 انتخاباتو ته کاندید کړ. د افغانستان حکومت ویلي دی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د ترسره کېدو لپاره پرمختګونه شوي دي. په دې اړه به هم واورئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې له خپلو دوو مرستیالانو سره به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو برید کړی او طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته 3 ملي ماتم اعلان کړی. په مکرۍ بشپړو خبرونو ته، محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې له خپلو دوو مرستیالانو سره به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړي. یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې شامل دي. د ښاغلي اتمر مطبوعاتي ټیم ویلي دي چې د حامد کرزي په ګډون د هیواد مطرح جهادي او سیاسي مشرانو د دې ټیم ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو طالبانو حمله کړې او سرتیری په جګړه اوښتي، خو وایي پکې درنه مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې ده. له دې مخکې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، نن سهار رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ادعا کړې وه چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په فیض آباد دښته کې د حکومت پر یو پوځي کاروان حمله کړې چې د ده په وینا ګڼ دولتي وسایل او وسایط یې له منځه وړي او لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل په فاریاب کې پر یو پوځي کاروان وسلوالو برید کړی، خو مرګ ژوبله پکې طالبانو ته اوښتې.
د بادغیس ولایت په اب قبري ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټر سایکل او لسګونه میله وسله هم له منځه وړل شوې.
ویل کېږي چې دا نظامي کاروان له میمنې څخه مزار شریف ته روان و چې د شیرین تګاب ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنجشنبې ورځې راهیسې په بېلابېلو عملیاتو کې 80 تنه وسلوال وژلي او 26 نور یې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن سهار په یوه خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، غزنی، اروزګان، کندهار، بادغیس، فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې اړولې ده. دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې په دې ولایتونو کې د پرون رئیس شپږ تعرضي عملیات، یو نوی ځانګړي د کومانډو عملیات او 13 هوایي حملې د وسلوالو پر ځالو او پټنځایونو کړي دي. د حکومت وسلوالو مخالفینو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې دیموکراتي سیالې نانسی پلوسی د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړي دي. راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د میرمن پلوسی هیئت د سفر لپاره تیاری نیوله. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللی دي. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته نانسی پلوسی ته په یوه لیک کې ولیکل د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي، د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. د امریکا یوه برخه حکومتي ادارې ځکه بندې شوي دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره تر 5 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې غوښتي دي، خو دیموکراتان یې له ورکولو ډډه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع د سیستم د څېړنې د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کېږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ترامپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري. هغه زیاته کړه چې د توغندیو ضد دفاعي سیستم پراخېدل به د متحد ایالاتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هېواد په پلازمینه بوګوتا کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. د کولمبیا د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې چې د پولیسو د اکاډمۍ په تعلیمي برخه کې وشوه، یوویشت کسان وژل شوي او اته شپېته نور ټپیان دي. دا په تیرو شپاړسو کلونو کې په کولمبیا کې تر ټولو خونړۍ حمله وه. د دې هېواد دفاع وزارت ویلي په دې تروریستي برید کې 80 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارېدلي وو. د کولمبیا پولیسو ویلي په چاودنه کې خپل بریدګار هم وژل شوی او روغتون ته له انتقال شویو ټپیانو څخه 50 کسان له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د جمهور رئیس اشرف غني د ملي امنیت پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر نن د یو شمېر سیاستوالو په ملاتړ د ولسمشر د انتخاباتو لپاره خپل ټیم معرفي کړه. البته د تروسه پورې رسمان ځان نه دی کاندید کړی. په دې خبرونه کې مو د ولسمشر د ویاند هارون خان سوری څرګندونې هم راخیستې دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی.
مذاکرات اخر کې دي، تاریخ او ځای تر اوسه معلوم نه دی، ولې ان شاء الله امیدواري هم شته او پرمختګ هم شته.
په کندهار کې خلکو پر طالبانو ژغ وکړ چې سولې ته مخه کړي. خوستوالو هم د سولې ناره جګه کړه. تر وی بچې د ازادي راډیو لروانه خبرونه یو شمیر نور مطالب هم اوریدل شي. مخکې مو د خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر رسمان ځان کاندید کړی دی، خو دا خبر باید تصحیح کړو چې د خپل انتخاباتي ټیم اعلان کړی دی او رسمان تر اوسه پورې لا ځان نه دی کاندید کړی. کابل ته ورځو له هغه ځایه له رحمت الله افغان څخه نور معلومات اخلو چې د شاغلي اتمر په انتخاباتي ټیم کې کوم کسان دي، کوم کسان معرفي کړی دی. افغان صاحب
شبر صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر په کابل کې رسمن خپل انتخاباتي ټیم معرفي کړ. په دغه انتخاباتي ټیم کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه، محمد محقق د دویم مرستیال په توګه، همدارنګه د ترک تبارو لقام څخه محمد عالم سایی هم په انتخاباتي ټیم کې شامل کړ. دوی خپل هغه انتخاباتي ټیم تړون هم لاسلیک کړ، لمخې کله چې دوی وایي موږ بریالي سلو، لمخې به دغه ریاستي نظام چې د پدغه کې د ننه د صدرات پوس را منځته کو. البته حقوقي د ریاستي نظام د بدلون خبره په کله کرا د کړه، هغه د خپل مخالفینو تبلیغات او بل همدارنګ په دغه تړون کې راغلی وکړه چې دوی انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی ده بریالي سينو د خپل د اساسي قانون تعدیل لمخې به د ریاستي نظام لپاره یو بل هم مرستيالي چاره د ترتبار د قوم لپاره لامس تکری خوب مخکې لاغینه چې هم دغه اساسي قم تعدیلیږي هم دغه محمد عالم سای چې هم دغه پوسټ لپاره البسلام لړوند غوړسوي ده هم دومره صلاحیتونو به ولري لکه اوس مهال چې یو د جمهور رئیس یو لمړی مرستیال لري دوی خبرې وکړ خپل پلویان ته هم درنګ ویل چې په خپل انتخاباتي ټیم کې شاوخوا ډېر سیاسي ګوندونه او جریانونه هم درنګ شاوخوا شل سیاسي جهادي څیرې البته د پخوانی حمید کرزی پر دوی نمراتړ کوي د خپل بهرنی سیاست په اړه همدارنګه د راتلونکي حکومت د امنیت په اړه باندې د حکومت د جوړښت په اړه باندې سرګندونې وکړي د سولې په اړه مې خپل سرګندونې درلې پوسنی حکومت یې تون انتقادونه وکړي چې اوسنی حکومت د ځینو کسانو لخوا انحصار شوی ده البته داسې حال کې چې یو کس ورځي د چا نوم وانه خیس خو دغه ټیم یاد کړ اوسنی حکومت ټیم چې توهینېږي موږ به د ملي وحدت لپاره واقعا کار وکړ همدارنګه د خپل خبرو کې د سولې ته هم اشاره وکړه وی بل چې امریکا نه غواړو او د حکومت لاټړې د سولې هڅې روانې کړې موږ نه ملاتړ کوو د بین الافغاني خبرو لپاره باید نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه مساعده کړي همدارنګه د انتخاباتو په اړه وویل چې حکومت نه مغوښتنه کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو استقلالیت ته احترام ولري هغه به هم وویل چې حکومت تل په خپل سر باندې کله د سپتنام پروسه وګدي او همدارنګه کله د انتخاب جمهور ریاست انتخاباتو نیټه بدلی دی وویل چې اوسنی نظام او حکومت باید د انتخاباتو استقلالیت ته احترام ولري حنیف اتمن وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد یونس قانوني وویل چې د دوی پراتونکو نظام کې به ښځو ته ځانګړي ونډه ورکول کېږي د لوړاندې دعوه وکړه چې د دوی ټیم ځکه بریالی ټیم د چپدې کې د افغانستان د پراخو او بلابل قومونو پیاوړي او مطرح سیاسي څیرې نمایندګي کوي شبر سب د دولو ورد چې نن شاوخوا 12 بجې تر 2 بجې پورې دوی ته وخت ورکړل شوی چې دوی لاړ شي د انتخابات خپلواک کمیسیون کې رسمان خپل ځانونه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره کاندید کی بل شي برسره
افغان صاحب د نورو کاندیدانو په برخه کې تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړی البته دا خبره ډیره واضح هم نه وي خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان د ازادي رډو ته ویل چې شای جن نور کسان هم د نن ورځ په ترڅ کې ځانونه ثبت کړي د ولسمشر د انتخاباتو لپاره بله
بله انتخابات خپلواک کمیسون مرستیال ویان نادات ازادي رادیو ته ول موسر په خبرو کې ول چې ټاکل شوی د نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ل خپل ټیم سره راځي ځانونه ثبت کړي خو تر اوسه پورې دا چې راځي یا نه راځي په دې اړه څه نه دی ویل سی خو انتخابات خپلواک مسن تر راځي ویل هم درنګ ویل چې یو نور یو شمیر نور سیاسي مطرح تیری هم راځي او دا تل د سیاوازي چې نن فلانای راځي ځان سمته نن پلان انتخاباتي ټیم راځي بیا غو دوه ورځې درې ورځې شاته غورځيږي خو دوی مطمئن نه دي او ټاکل شوی نن ښاغلی اتمر چې خپل مې ویل نن به ځان سپتي ځان ثابت کړو دا چې نور څو کسان دي کوم انتخاباتي ټیمونه دي په دې اړه باندې حوادثه خو رسمه د انتخاباتو کمیسیون ازادي رویه ته څنګه دی ویلي
رحمت الله افغان مننه البته د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو لپاره روسي نیټه د یک شنبه ورځ ده او د انتخاباتو خپل وا کمیسون پرون هم ازادي رادیو ته په خپلو خبرو کې دغه کمیسون یو ویان وویل چې له خلکو یې هیله وکړه چې ژر تر ژره ځانونه ثبت کړي ځکه چې د دوی په وینا د دوی کارونه بیا زیاتی شي او د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې هم لا تر اوسه پورې رسما نه دي اعلان شوي خو دغه انتخاباتو ته به مخه کړو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتو د کمیسون لخوا د پخوانی ژمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخوانی پریکړه ټینګار وکړي د دې کمیسون مرستیال همیرا حکمل ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو کمیسون د کابل رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه دوی ته لازم اسناد نه دي ورکړي په دې اړه تفصیل له یوسف خان زدرانه
د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنۍ نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې 95% چانس دی شته چې دا کمیسون د کابل رایو د باطلېدو په اړه خپل پخوانی پریکړه بیا ټینګار وکړي د دغه کمیسون مرستیال همیرا حکمل د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حقمل وی مونږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري، خو لبه د مرغه د موافقه لمخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلي خود کنیم.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه یې له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغې پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغې وروسته د جمهور رئیس د دویم رسیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رای کولو سره دې ته حاضر دي چې له خپلې پریکړې پر شا شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پریکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي. د دغه کمیسیون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له غوښتنو ډېر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی یې اړتیا لرله مونږ د دوی په واک کې ورکړي. د کابل رای بیا وشمیرل شوې چې د هغې له مخې مونږ بیا لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې مونږ د همکاري نه وي کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ وایانده مروه امینی وایي چې د کابل انتخابات له درغلیو او ډېرو انتخاباتي جرایمو ډک وو. اغلی امینی ټینګار کوي چې د دواړو کمیسیونو په همغږۍ باید تورې رایې له سپینو هغو بېلې او په وروستیو نتیجو کې حق حقدار ته ورسیږي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په ارتباط مو د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون شکایت اورېده. د زما رایه زما حق پروګرام چې په روانه خپرونه کې په دومه برخه کې وړاندې کوو همدا موضوع په تفصیل څېړل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي سیالې نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړی دی. راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه، خو پرې نه ښودل شوه چې روانه شي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان او بلجیم ته د خپل دیموکراتي سیالي نانسي پلوسي چې د امریکا د استازو د جرګې رئیس هم ده د سفر مخه ونیوله، پرې نه شو چې په پوځي الوتکه کې دا سفر وکړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ ناوخته نانسي پلوسي ته په یوه لیک لیکلي د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دې لیک ویلي دا چې د امریکا 800,000 کارګران تنخوا نه ترلاسه کوي، نو د لیکلي دي چې زه د عیني خبرې راخلم وایي زه ډاډمن یم چې تاسو له دې سره موافق یاست چې د عامه اړیکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ټرمپ په دې لیک کې دا هم لیکلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې پرچاوي پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسي پلوسي او د کانګرس نور استازي کولی شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې سفر وکړي، یعنی مصرف په خپل غاړه واخلي.
بله سروان صاحب، د هغوی د سفر د لغوه کېدو دلیل څه یاد شوی؟
د دوی د سفر د لغوه کېدو د دلیل په اړه ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د حکومت د یو برخه پرچاو ده او د ویلي دي چې تاسو ته معلومه ده چې د بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یو برخه په ټپه ولاړه ده. د کانګرس غړي د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړېدو لپاره د ولسمشر ټرمپ له لوري 5 میلیارد ډالر چې د غوښتې دي هغه نه تصویبوي، خو کانګرس ورسره کانګرس وایي چې د دې دیوال جوړېدو ته ضرورت نشته. له همدې کبله د بودیجې تصویب له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی او ویل کېږي چې دا په یو شکل سره د بودیجې د نه تصویب جواب دی.
سروان سب نانسی پلوسی چو ویلی دی او ترامپ لقانونی ارخه دا کار کولیش؟
ولسمشر ترامپ د امریکا د پوز اعلی سر قمندان هم دی او طبعا چې دا واک لري. خو نانسی پلوسی تر اوسه پورې په دې اړه چې سفر یې ولې لغوه شوی دی یا سفر ولې مخه نیول شوی څه نه دي ویلي. د امریکا د دولت د دو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل و بش روزی تا دوام وکړي و غزیشي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کیږي.
مننه. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعاتو ته مخه کوو او د افغانستان د انتخاباتو د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط د زماره زما حق پروګرام کې بحث لرو او هلته د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په ارتباط راپور هم وړاندې کوو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړی. د ولسمشر غنی ویاند هارون خانسوري ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبانو هم له افغان حکومت سره مذاکراتو ته لیوالتیا ښودلې ده. تفصیل له کابل د واصل وصال پوراپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو له واشنگټن سره د مذاکراتو د ودرېدو ګواښ کړی، افغان حکومت په مختلفو کچو کې د دغې ډلې له رهبرۍ سره د اړیکو د دوام خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چخنسوري په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هم د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم رامنځته شوي دي.
مذاکرات اخر کیدونکې دي. طالبان هم تمایل لري او افغانستان حکومت خو به قید او شرط اعلان کړی دی. تاریخ او ځای تر اوسه معلوم نه دی، ولی ان شاء الله امیدواری هم سته او پرمختګ هم سته. تر دې حد دومره ویلی سو چې مستقیم مذاکرات هم شروع سي او دا پروسه به ان شاء الله د ټولو په دعا سره او په تدبیر سره به کامیاب سي.
دی وایي که طالبان د جګړې د ختمولو او د هیواد د پرمختګ لپاره رښتینې اراده لري، نو حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني. ښاغلی چخنسوري وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کورنۍ او نړیواله کچه اجماع موجوده ده او سیمه ییزه اجماع هم رامنځته شوې ده. نوموړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري، خو د افغانستان او امریکا حکومتونه د دغو اندېښنو د هواري لپاره هڅې کوي او دغه اندېښنې په دومره کچه نه دي چې د سولې بهیر زیانمن کړي. د ولسمشر ویان که څه هم د افغانستان په قضیه کې په فکری لحاظ د پاکستان د بدلون خبره کوي، خو وایي چې په دې برخه کې تر دې مهاله کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. طالبان تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو له امریکا سره یې استازو څو ځلې خبرې اترې او لیدنې کړي دي. خو دغې ډلې په دې وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي که امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو موضوع په اصلي مسلې بدله نه کړي، له واشنگټن سره به اړیکې ختمې کړي. په دغه اعلامې کې راغلي چې امریکا د قطر په ناسته کې له دوی سره ژمنه کړې چې په راتلونکو ناستو کې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په موضوع بحث کوي، خو د دغې ډلې په خبره امریکا اوس د دغو بحثونو اړتیا نه ویني. زلمی خلیلزاد تر دې مهاله درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي او په پرله پسې توګه د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د دغه هیواد هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرول دي، سو دوی خپلو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې انتظار خادم وایي افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بله لار نه لري.
اکل اسکار د افغانستان په جګړې کې د سیمې هیوادونه غواړي تر شوي نو یا د خپلو یا هم د امریکا سرحدي ایجاب دا کو چې هغوی به د افغانستان مسله کې نه وي. اوس نو د چین مسله، د پاکستان مسله، هندوستان د دغې پیچلي پروسې یوه برخه ده. بیا دا د چې صلح د هغوی له حضور او ملاتړ نه راځي او یا کم راشي نو ثبات کې نه وي. پنیک پال باندې نسما البته زبیدوم چې ناوخت دي، البته موږ ډیر ډېر وخت راي کړی دي ولې په سیمه کې یو تجمهور رحمن شوی دا هغه رحمن شوی دي.
د نو موري خبره د سیمې هیوادونو امریکا اوس دا درکړي چې د افغانستان قضیه پرته له سولې بل لار نه لري او د جګړې دوام د سیمې ونړي په زیان ده. د زیاتوی چې طالبان هم سولې ته باورمن دي، خو د سولې خبرو ته نه حاضرېدل د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو د ولسمشر غنی د ویاند هارون چخان سوری په وینا واوریدل چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره هیلې په زیاتېدو دي. بل لور ته د سولې ولسي حرکت غړو یو ځل بیا له ښکېلو غاړو په کندهار کې د اوربان غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل له صادق رښتینی څخه.
له هلمند څخه د پاتېدلې سولې ولسي کاروان سلګونو غړو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د سولې اوربان رامنځته کولو په موخه لاریون وکړ. له دوی سره چې په لاریون کې د کندهار اوسېدونکو ملتیا کول، د جګړې لشکیل غاړو وغوښتل چې سولې وکړي او روان تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ولسی حرکت یو غړي بچا خان مولاداد وویل چې د اوربند را منست کول په نیت د هیواد په لوی شارونو کې سولیز لاریونونه پیل کړي او غواړي له دې لارې تشکیل غاړو پورې د سولې غږ او پیغام ورسوي.
نور د افغانان نه وژني، ټول خلک اوربند غواړي. نن په خوست کې، په ننګرهار کې او په کندهار کې دا د لاریونوستو، دا خلک یوازې اوربند غواړي، دا یوازې سوله غواړي. سوله د دوی حق دی، اوربند د دوی غوښتنه ده، باید وی مني. راتلونکي کې به په نور ولایتو کې لاریونونه کې چې بالاخره به ورځ شهیدان چې په څلور دېرش ولایتو کې خلک غږ پورته کړي او د اوربند او سولې غوښتنه وکړي.
د سولې ولسي کاروان غړو د لاریون په پای کې یو شپږ ماده پریکړه لیک هم ولوست چې پکښې تر ډېره د جګړې پر ختمېدو او سولې ټینګار شوی وو. د ولسي حرکت غړي پر داسې مهال د جګړې لشکیل غاړو څخه د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه د اسلام آباد په سفر بوخت دی.
په کندهار کې د سولې ولسي حرکت پر اوربند ټینګار وکړ، خوستیانو هم پر سولې ټینګار وکړ. له خوست نه نجیب الله الوخیل.
دا د هغو سلګونو لاریونوالو شعارونه دي چې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار په مرکزي واډ کې د یو اعتراضیه لاریون له لارې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. یاد ولسی لاریون چې د سولې د ولسی حرکت په بلنه جوړ شوی وو، ویناوالو پکې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای خپلو افغانانو سره خبرو اترو ته تیار شي. حاجی محمد نیکزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی او د سولې د ولسی حرکت له مشرانو څخه د آزادۍ راډیو ته وویل، دوی سره د جګړې ټولو خواوو د سولې غوښتنه منلې ده، خو یوازې طالبانو ځواب نه دی ورکړی.
موږ د ټولو اړخونو سره خبرې کړې دي. یو د طالب ورور اړخ پاته دی، طالبانو ته هم موږ غږ کړی دی. اته میاشتې نه میاشتې کېږي او دوی ته موږ خطونه لېږلي دي، دوی ته موږ سپینجرې لېږلي، خو دوی جواب نه دی راکړی. نو ځکه اوس موږ د اعتراض په شکل په درو ولایتو کې، ننګرهار، کندهار او خوست کې، تر څو دوی ته بیا هم موږ د ولسونو د لارې دا غږ ورسوو چې د ولس سره کښېنئ، ولس د دې حق لري چې تاسو ورسره کښېنئ، د هغو درد واورئ، مجلس ورسره وکړئ.
څو میاشتې وړاندې په خوست کې هم د سولې په پلوۍ یو حرکت پیل شو چې بیا وروسته د هلمند د سولې له ولسي حرکت سره یوځای شو. د یاد حرکت یو تن خوستوال غړی سمیع الله همدرد وایي چې که په خپل افغانان د سولې لپاره یو لاس نشي، نور خلک د ولس ته سوله نشي راوستلی.
د خوستو ځوانانو مې دا هیله ده چې په ډېره ونغاړي، کمرو چې ټول مړه شو آسوم هم نه پرېږدي، کنی سوله خو به راولو، پاتې نسلونو ته خو به نه و شرمنده.
بلخوا د خوست اوسیدونکي هم د سولې لپاره دا ډول ولسي حرکتونه ګټور بولي او وایي چې په دې سره نړیوال حکومت او طالبان مجبوریږي چې د ولسونو د سوله غوښتنې غږ واوري.
زه عملجان ګرباز د شخمی کلي اوسیدونکی، دا حرکتونه خو ډېره پایده لري که نه، دا نړیوال مجبوره کوي چې خبرې وکړي. طالبان مجبور کولای شي ولس خلق چې دغه غوښتنه دی ولس خلق ومني.
زه بختور خان سوله افغانان وروستای شي، نه حکومت وروستای شي، نه امریکایان وروستای شي، نه طالبان وروستای شي، دا سوله د عام خلکو، ځکه متضرر هم عام خلک دي.
یاد دیوی د سولې ولسی حرکت په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه همیاشته وړاندې له هلمند خپل خوځښت پیل کړ او بیا یې نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو په خاطر د کابل په شمول څو ولایتونو ته سلګونه کیلومتره پلي مزلونه وکړل. د یاد حرکت مشران وایي که وسله وال طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر نشي نو دا ډول ولسي لاریونونه به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په سلشتاریا پنځه نیولی شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې خپل دوه مرستیالانو سره به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نوم ثبت کړي. یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کاروان وسلوالو طالبانو حمله کړې او سرتیري په جګړه کې ښکیل شوي، خو وایي په کې درنه مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت همدارس په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اتیا وسلوالو د مړینې او شپږویشتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي سیالې نانسی پلوسی د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړي دي. ولسمشر ترامپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې بندېدل بللی دي. د امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافعي سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه بوګوتا کې له یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. د چاودنې چې د پولیسو د اکاډمۍ په تعلیمي مرکز کې وشوه، یوشت کسان وژلي او اته شپېته نورې ټپیان کړي دي.
اوس هم د زمارایا زما حق اونیس پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زمارایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رائے زما حق ځانګړې خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. دغه پروګرام د کابل ولایت د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. بل اخره له څو میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. خو د کابل ولایت یو شمېر معترض کاندیدانو وایي چې د انتخاباتو کمیسیون له لوري اعلان شوی پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی په یو خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پخوانۍ پریکړې له مخې دي دغه رای باطل اعلان شي. بلخوا انتخاباتي کمیسیونونه وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو سره دې ثبت کړي او د قانون په چوکاټ کې به وڅېړل سي. په دې اړه نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمېر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناسته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې له ملي پروسې سره خیانت کړی او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي زه د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسیون له لوري لومړنۍ اعلان شوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسیون پریکړې چې له مخې د کابل رای باطل سوي وي پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورد میدانیم.
له کابل ولسی جرګې ته د ښځو په ګډون 804 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 دستنه یې توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون تور پورې کړل چې داسې اسناد په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رایې په بدل کې له 200 تر 300 ډالرو اخیستې. صدیق منصور انصاری چې دی هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسره شته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خاص په 15مه د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلۍ له امله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسیون یې پریکړه ونه منله او د جمهوری ریاست په منځګړیتوب د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسیون لګول سوي تورونه رد کړل او ویې ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسیون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال ور نه دی، دوی کولی شي د شکایت کمیسیون سره تر 3 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو د دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې غوښتنې چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي، فکر نه کړم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانوني لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنې شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیسیون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام سوي اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني. درنو اوریدونکو راپور مو واورید چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولې دغه پایلې په ځان اعلان کړي، آیا پایلې شفاف دي، یو شمېر کاندیدان د لغوه کېدو غوښتنه کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه صلاحیت لری چې دغه پایلې باطل اعلان کړي. دغه ټول موارد مو په همدې بحث کې څېړل چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب را سره میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مروه جان، کده راته وایي چې د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان شوې، تاسو له نظر دغه پایلې څه ډول پایلې وې؟
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو خرڅې سولې واخیسته دي سوې. وروسته له تقریبا 3 میاشتو موږ لومړنۍ پایلې ودرلودې. دا ټولې جدي ستونزې دي او هغه څه چې موږ لیدلي په کمیسیون کې، هغه تقلب، هغه فساد، هغه ټاکنیز جرایم او تقلبونه چې موږ لیدلي دي، هغه که د افغانستان عام خلک ویني تاسو باور وکړئ هغه ډېر کم اعتبار چې په کمیسیون پاتې ده هغه به هم له منځه لاړ شي. خو بیا هم لومړنۍ پایلې اعلان کړلې. وروسته له هغه نه 2 ورځې وخت چې پرون ورځ ختم شو، په هغه کې په لومړۍ ورځ کې یوازې 100 شکایتونه ثبت شوي وو. د شکایتو کمیسیون اعلان وکړ که د شکایتونو کچه لوړه لاړه سي موږ په خپله فیصله ولاړ یو. موږ هم د شکایتو کمیسیون فیصلې ته منتظر یو چې دوی نهایي لست اعلانوي او که په هغه کې بیا هم د ابطال موضوع رامنځته کیږي، که باطلې سي دا هم بی عدالتي ده، ځکه په هغو رایو کې پاکې رایې هم شته او که بیا دا حسابیږي او د خلکو د پاکو رایو ځواب هم کمیسیون نه ورکوي، دا هم بی عدالتي ده. دواړه کمیسیونونه همغږي نه لري، واحدې فیصلې ته دوی نسي رسېدلی. تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یوازې 3 موارد د ټاکنو قانون نقصوي ده او د اساسي قانون ماده نقصوي. اوس دا کمیشنران د قانون پر بنسټ موږ هیڅ په رسمیت نه پیژنو، ځکه هلته په ډېر واضح توګه راغلي دي چې که دا کمیشنران د دغه نافذه قانون ماده نقص کړي او د نورو نافذه قوانینو ماده نقص شي، دوی اصل کیږي. یعنی د دوی فیصلې، د دوی پریکړې د قانون پر بنسټ هیڅ اعتبار نه لري. موږ
حبیب صاحب، وروسته له میاشتو ځنه انتخابات خپلواک کمیسیون دغه پایلې اعلان کړې، په دې برخه کې قانون څومره تر پښو لاندې شوی ده؟
زه فکر کوم چې موږ جدا په دوه اړخونو کې ستونزې لرو. یو د قانون په ځینو برخو کې د نشتون، د نه صراحت موجودیت دی. په بله برخه کې د قانون موجودیت دی ولې د نقص باعث ګرځېدلی دی. د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په کامل ډول باندې هم د اساسي قانون د ځینو مواردو د نقص باعث ګرځېدلی دي او هم د انتخاباتو قانون او د هغو طرزالعملونو او لوایحو چې د دوی لخوا جوړې شوي دي له هغې نقص باعث ګرځېدلی دي. یعنې په کل کې همدغه د نقص
نقص د قوانینو د دې باعث ګرځېدل دی چې دغه پروسه باندې د خلکو باور راټیټ شي. یعنی موږ ولیدل ځینې داسې ستونزې وي چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې وي، یعنی خپله په کمیسیون باندې هغه تحمیلي شوي وي، او دا ډېره بې عدالتي زه ځان ته بولم که زه دغه ستونزه په کلي ډول باندې په انتخاباتو باندې کمیسیون باندې واچوم. البته یو څه چې دوی کولای شو هغه دا و چې باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای، یعنی د اساسي قانون د درسمې مادې د حکم په اساس باندې د بایومیټریک شتون د رای سریتوب له منځه وړي. دوی باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای او ویلي وای چې موږ بایومیټریک موږ ته د منلو وړ نه دی، او که چیرې موږ د تخنیک نه استفاده کوو اول باید هغه خلک روزل شوي وای، هغه سافټویرونه یا هغه تخنیکي وسایل چې راوړل کېږي افغانستان ته هغه باید چک او نظارت شوي وای. یعنی کوم راپورونه چې موږ د رسنیو نه اورو یا د نور نهادونو نه اورو خپل د تخنیکي وسایلو پر راوړلو کې هم فساد شوی دی.
حبیب صاحب دلته بل بحث مطرح کیږي د شکایتو کمیسیون کې په دې باندې بحث روان دی چې د کابل ولایت پخوانی رئیس چې باطل اعلان شوی او معترضو کاندیدانو غوښتنه هم دا و چې دا باید باطل اعلان شي. که چیرې دغه باطل اعلان شي دلته قانون څو ځله تر پښو لاندې کیږي؟
زه فکر کوم چې موږ یو ځل خو هم د اساسي قانون درسمه ماده نقص کړله چې خلکو ته مو د هغوی د آزادانه او مستقیم هغه د سریتوب ادري اصل چې عادلانه والی په قانون کې ذکر شوی هغه مو نقص کړ، یو ځل مو دا نقص کړی دی. په دوهم ځل باندې مو کله چې موږ دغه رای باطلو په دې کې داسې رای لکه مخکې چې املي صاحب هم ورته اشاره وکړله هغه رای پاکې وي دی ولس پاکې رای وي هغه هم ورسره باطلېږي. له بل اړخه د عملي لحاظه د همدغه دونوي د څلورنوي مادې شپږمه فقره بیا حکم کوي چې انتخاباتو کمیسیون مکلف دی په شپږ ورځو کې هلته نوې ټاکنې ترسره کړي. یعنی دا هم ناممکنه دي، غیر عملي دي. په شپږ ورځو کې ټاکنې
د افغانستان شرایط تراسو وګورو عیني واقعیتو ته ځیر شو دا امکان نه لري، خو بیا هم دلته قانون تر پښو لاندې کېږي. بل داسې حل معقوله لاره وه چې قانون تر پښو لاندې نسي دي؟
زه فکر کوم چې معقوله لارې مخکې موجودې وي چې پاکې او ناپاکې رایې باید سره جدا شوې وای، او اوس هم شته دي که شکایتو کمیسیون دا جرأت وکړي او د زور او زر د تاثیر لاندې رانیسي او د حکومت مداخلې نه لري وي، او واقعا دوی غواړي چې د ټاکنو یا د ډیموکراسي د تمثیل قهرمانانو اوسیږي کولای شي. مشکل نه ده ورته چې دغه پاکې او ناپاکې رایې سره جدا کړي، ولې د دغو کمیسیونونو نه د پاکو نتایجو اعلان به یو څه ستونزمند وي.
امینی صاحب که وګورو دغه لومړني لیست کې د زیاتره داسې سیاسي مطرحې څېرې نه دي راغلي، بلکې زیاتره داسې کسان راغلي چې پانګوال دي، سوداګر دي. دلته ستونزه موجوده څه ده؟ د مطرز کاندیدان دا ادعا کې چې وره تقریبا تر $300 پورې پلورل شوې ده، آیا دا واقعیتونه لري؟ او دغه پانګوالو راتګ ته په کتلو سره آیا فساد ته لاره نه ده ورسوي؟
فساد او تقلب د خلکو رایو ته قیمت ورکول له بده مرغه په کمیسیون کې شتون درلود. داسې موندنې هم موږ هم لرو، موږ هغه څه مو چې لیدلي دي د شکایتو کمیسیون سره هم شریک کړي. نوماندان هم هره ورځ موږ سره په اړیکه کې وه، او دوی هم هغه اسناد چې موږ ته راوړي دي د همدې ښکارندوی کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فساد کې ښکېل وه. اوس یوازینۍ د حل لاره همدا ده چې د شکایتو کمیسیون پاملرنه وکړي. اوس موږ ډار همدا ده چې اوس د شکایتو کمیسیون لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې فساد باندې دوی هم تورن نسي. اوس موضوع د ټاکنو هغوی ته ورغلې ده، او که دوی پیسې واخلي، دوی چانهزنی وکړي، دوی د خلکو رایو ته قیمت ورکړي، هغه نسبي اعتبار هم چې لرو دا به هم له منځه لاړ شي. د دې تر څنګ چې دې ساحات چې موږ یې غوښتونکي یو، نړیواله ټولنه یې غوښتونکې ده، دا په هیڅ بل رقم نسي راتللی پرته له دې چې موږ د دې حساب غواړو له کمیسیون څخه، ځکه که بیا دوی استعفا ورکوي یا هم لري کېږي دا یوه ښه د تېښتې لار ده. تیرو ټاکنو کې عیني کارونه تکرار شوي وه، خو بیا دوی ته یا مکافات ورکول کېږي یا هم دوی هېرېږي. اوس هم د کمیسیون ډېری کار کوونکي تښتېدلي دي، له دوی نه هیڅ درک نشته، یا هم د دوی خپل کمیسیون د خبر چې د دوی کارکونکو چیرې دي. موږ دغه نه غواړو دا خبره په ټول افغانستان کې عملي شي. له دوی څخه باید پوښتنه وسی، دوی مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي، رایې څه سولې، رایې څنګه سولې، او ولې دا چلند وسته د افغانستان د خلکو رایو سره. خو اوس مو هیله مندي د شکایتو کمیسیون ده.
حبیب صاحب دلته کراس وګورو، مخکې ما یادونه وکړه امینی صاحب سره په خبرو کې چې دلته زیاتره تجاران راغلي، پانګوال راغلي، داسې کسان دي راغلي چې په هغه باندې حساب وسي. البته په لومړي لیست کې وروسته لیست خو بیا وروسته به معلومیږي. پارلمان یوه مقننه قوه ده، هلته قانون جوړیږي. که چیرې همدا کسان تایید سي راسي، څومره به د افغانستان راتلونکي نظام ته دا خلک ګواښي؟ یعنی مطلب مې دا ده چې دا خلک بودن توانیږي چې دا کم څه مسؤلیت ورسپارل کېږي هغه ادا کړي.
لکه څنګه چې ویل شوي دي، وایي هغه ټولنه چې کوم چارواکي پې حاکم دي د همغې وړ ده. یعنی همدا ټولنه همدا خلک بدبختی دا چې لیوی خو انتخاباتو کمیشن خپل مسولیت ادا نه ک بل خو خلکو هم تفکیک ونه ک یعنی په دغه برخه کې چې مقننه قوه څو دند لري د نظارت دند لري د قوانینو د تصویب او د تصویب صلاحیتونه لري ځین نور چاره چې د اساسي قانون په واسطه باندې ورکړل سی دی ورته د مسلکی اشخاص ترتیا و پوه اشخاص ترتیا و داس اشخاص ترتیا و چې هغه په واقعي معنی باندې د هواد ملي ګټي ورته سره کړی وي متاسفانه بدبختانه یو څه خلکو هم په دغه برخه کې نغړی وکړه هغه اشخاص ته یو څه رای ورکړل چې هغه د زور او زر څښتنانو لبلې خو همدغه اشخاص د دې بایسو ګرځیدل چې خپل رای په کمیشنونو کې لوړی کی یعنی کمیشنونه هم په دې مادي لحاظ باندې د دوی د قرباني سول لبل اړخه کچېره همدغه کسانو سره موږ نوی پارلمان ته زو لری نه ده چې پارلمان به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي عملاً دغه شکایتونه چې موجود و د قانون د تطبیق په وړاندې یو خند خپل پارلمان موجودیت و د عملاً د پارلمان موجودیت و نو کچېره دغه اشخاص بیا هم زی زه فکر نه کوم چې د قانون په تطبیق کې د ستونزو را ایجاد شي یعنی لیوی خونه هغه پوها چې لازم دی قانون د تطبیق برخې د لپاره پکار ده هغه دغه کسانو سره ووسیږي
امین صاحب د قانون لمخې د انتخاباتو انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید څومره وخت کې دغه وروستي نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري په دې برخه کې دوی کارونه تاسو راځي
د شکایتو کمیسیون څخه هغه توقع چې موږ درلوده هغه صلاحیتونه چې قانون دوی ته ورکړي وو دوی تر ډیره حد پورې هغه کارونه سوي کړی او هغه مسولیت چې درلوده په سمه توګه یاد نه کړ یوازې یو لزر شکایتونه د ټاکنو پر ورځ ثبت شوی وو وروسته لغنه د هر ولایت هغه لومړنۍ پایلې چې اعلان دي هلته دوه ورځې وخت درلود خلکو چې شکایتونه درج کړي د نهو ولایتونو شکایتونه څېړل شوي دي او وروسته یې پایلې کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوي دي هیله من یو چې په دې کې عدالت تامین کړی خو د دې شکایتونو څېړل په کمیسیون د شکایتو پورې اړه لري چې دوی څومره وړتیا لري د دې چې دې شکایتونو ته رسیدګي وکړي
د یو نظر پر سر په توګه باندې کله چې دوی شکایتونه څېړل کېدل شکایتونه څېړل تاسو ته په دې شکایتونو په څېړلو کې ونډه درکړه د برخې درکړه د نظر بنسټ په توګه کچېرې درکړې تاسو له کارونو راضي وي
تر ډیره حد پورې موږ راضي نه وو د دوی له کارونو هم هلته په شکایتو کمیسیون کې هم ځینې ستونزې لیدل کېدې ځینې وختونه کله به چې دوی قضایاو ته رسیدګي کړله هغه به نیمګړې وي او پالنی ډول یې د نظرو بنسټونو په مخ کې به چې دوی رسیدګي کړې وه موږ ځینې انتقادات درلودل خپل چې له دوی سره مو شریک کړي وه خو وروسته له غنه دوی هم ځینې وختونه غواړي لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سترګو ته خاورې راوشیندي ځینې موضوعات دوی هم پټوي تر ډېره حده پورې یوازینی کار چې دوی ښه نه وه او موږ ترې راضي نه وو نوماندان یې نه پریښودل چې د شکایت کمیسیون ته ورسي او هلته شکایتونه خپل درج کړي دا ډېره جدي ستونزه وه څو نوماندان موږ ته راغلي دي موږ سره په اړیکه کې سوي دي وروسته لغنه چې موږ تاکید کړی موږ فشار راوستلی بیا په کمیسیون کې اجازه ورکړې دا کار معنا نه لري دا کار عین هغه کار ده لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نظرو بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکوي نظارت او شکایتونو ثبتول او هغو شکایتونو څېړل دا د موږ ټولو قانوني حق ده کله چې دغه قانوني حق له موږ اخیستل کېږي دا نقص د قانون دا نقص قانون خپل یو جرم ده هلته په ټاکلو د افغانستان اساسي قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي چې بی خبري از قانون جرم پنداشته نه میشه یعنی که دوی بی خبر هم دي دا هم ستونزه ده او که تری خبر دي او نقصوي دا هم ډېره جدي ستونزه ده
حبیب صاحب د انتخابات شکایتونو کمیسیون یو ځل جوړ جوړای او یعنی د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی بل د جمهور ریاست منځګړیتوب جوړ جوړای وکړ کچیر اوس هم بیا جوړ جوړی تل دوی مغاړه لګ دیا کسان چې انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړنۍ پایلو کې اعلان بریالي اعلان کړی دی بیا هم د تایید ټاپه ولګي تل د خان تر پکلاندې کېنه
زه فکر کوم چې ما مخکې یادونه وکړه د قانون د نقض عاملین ډېر زیات متفاوت دي د کاندید نه خپله شروع کېږي تر حکومت او کمیسیونو پورې اول کله چې دا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کله خپله پرېکړه د کابل د انتخاباتي حوزې اړوند اعلان کړله حکومت مداخله وکړه اساسي قانون نقض کړلته نه باید حکومت د یو خپلواک کمیسیون په چارو کې
له مخه ته صلاحیت د چاو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي انتخاباتو کمیسیون اي حکومت د مداخله حق درلود
نه حکومت د مداخله حق درلود او نه د 115 غنه فرمان په اساس باندې ولسمشر چاملا همدغه د انتخاباتو قانون نافذ دی نه د انتخاباتو کمیسیون د دې صلاحیت درلود چې بیرته استیناف غوښتنه په دې پریکړه وکړي شکایتو کمیسیون پریکړه د 29 ماده په اساس باندې ورسته او نهایده دا پریکړه باید تطبیق شوی وای دا چې شکایتو کمیسیون د خپل پریکړه نه راوستکیږي دا دا خپل ځان باندې رشخان والی دا په شکل اشکالو د شکایتو کمیسیون په خپل ځان باندې په خپل پریکړه باندې ستونزې لري او تشویش لري رشخان وهل دی په شکل اشکالو اما هغه څه چې ډیر زیات مهم دی هغه دا دی چې موږ تل دغه غږ پورته کړی دی پریک دی کمیسیونونه چې څوک مداخله پغی کوي نه حکومت پغی کوي مداخله وکړي نه حکومت پغی کوي مداخله وکړي او نه نور نهادونه د کمیسیون په هغه چارو کې چې هغه د دوی ځانګړي صلاحیتونه دي تر څو انتخاباتو پروسه شفاف اوسيږي تر څو عدالتونه اوسيږي تر څو کولای شي حق حقدار ته وسپري خو متاسفانه دغه پروسه مسؤونه نه ده او په شکل د اشکالو قانون نقصه و دي اوس راځم دې ته چې کچيري د کابل ولایت اړوند شکایتونو د اوریدو کمیسیون تصمیم نیسي چې موږ شکایتونه اخلو لکه پرون چې څنګه ویل یاندا د مان لري چې دوی په شکل د اشکالو زمنن د غتیر پریکړه په شاسو دي زمنن شپشاسو دي او دغه پریکړه باندې بیا غور کوي شکایتونه اوري او د عملیاتي پروسې ته ځي او په دې باندې بحث کوي زه فکر کوم چې بیرته دوی خپله هماغه د قانون مواد د 29 ماده هغه مواد نقص کړي دي یعنی بیا غور ته تاک په دې پریکړه باندې چې یو ځل باطل شوی د قانون په اساس باندې جواز نه لري
همینې سپه دې برخه کې تاسو مسولیت څه ده او څه کول پکار دي
د موږ مسولیت له دغه پروسس څخه نظارت او چې له بده مرغه ته ډیره حد پورې کمیسیون د ټاکنو خپلواک مقتدا اجازه را نه کړله کله چې د څلورم ځل لپاره د ځینې محلونو رای تفتیش کېدلې هلته فیفا ته د نظارت اجازه ورنه کړل شوه او د خپلې یو لوی ستونزه ده چې هلته څه کېږي چې ته یو نظر بنسټ ته د نظارت اجازه نه ورکوي حتمان بیا هم لاس وهنې کېږي حتمان بیا هم دوی رای اضافه کوي او رای کموي نو دغه پوښتنې ته باید موږ دوی ځواب ورکړي د دې ترڅنګ زموږ دنده دا و چې دوی ته طرحې ورکړو طرحې مو په تیرو ټاکنو کې هم ورکړي خو دوی عملي نه کړي اوس ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم موږ طرحې لرو او طرحو باندې کار کوو هم د بایومتریک لپاره مشورتي ناستې لرو له خپله کمیسیون سره چې اوس به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم له همدغه بایومتریک څخه ګټه اخلو او کنه د فهرستونو مسله ده چې د ثبت احوال نفوس ادارې ترڅنګ او په همکارۍ سره دوی باید هغه مسله حل کړي د دوی د کارکوونکو د ټریننګ لپاره ځینې طرحې لرو هغه به عملي کوو خو که کمیسیون هغه ته غوږ ونیسي که کمیسیون یو نظر بنسټ ته په درنه سترګه وګوري د دې ترڅنګ اوس مو غوښتنه همدا ده چې له دوی څخه پوښتنه وسي یوازې د دوی لری کول یوازې د دوی استعفا دا زموږ غوښتنه نه
حبیب صاحب انتخاباتو تیر انتخابات له درغله یو ستونزو نیوکو سره مخامخ که چیرې د همدې انتخاباتو په جوړښت کې د همدې کمشنرانو همدې رهبرۍ کې موږ د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړو څومره ستونزې به وزېږوي
زه فکر کوم چې هم د حکومت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا دغه پورته سوی دی او هم د نظر نهادون لخوا چې دغه کمیسیون او دغه جوړښت د راتلونکو ټاکنو په هیڅ صورت باندې ترسره کېدای توان نه لري خو به دا وي چې موږ بیا هم ارزیابي وکړو یعنی بیا هم ارزیابي وکړو داسې نه ده چې مخکې د ټاکنو د سلسله نه ټول تدابیر ونیول سي تیرې ټاکنې د تجربه سي هغه نیمګړتیاوې چې په ټاکنو کې راغلې وي هغه د تشخیص سي د هغې د رفع لپاره د اقدام وشي هغه اشخاص چې دغه ادعاوی کوي چې فساد تورن دي په ځینې نور مسایلو کې لاس درلود هغه اشخاص تشخیص سي هغه د عدلي تعقیب لاندې ونیول سي او دا چې دوی قانون نقص کړی دی هغه اړوند د انتخاباتو قانون صراحت لري یعنی په هغه کې نور بحث نشته دی دوی بل دند ګوخه کیږي دواړو کمیسیونو آزاد ولی بحث تل دا دی چې څېړنه باید وشي یعنی دغه ملي پروسه د چا لخوا ولی دومره خدشهدار شو ولی دومره بدنامه شو ځکه دلته په ولسواکۍ باندې کده امارو موږ په نظر کې ونی شو موږ 10 میلیونه نفوس لرو په 10 میلیونه کې تقریبا فکرو کې تاسو موږ 10 میلیونه واجد شرایط لرو یا 12 میلیونه واجد شرایط لرو په 12 میلیونه کې 1 میلیون راضي یا 1 میلیون هم کم راضي انتخاباتو کې اشتراک کوي یعنی دا په څه معنی باندې یعنی 10 میلیونه خلک نه غواړي یغې کې 1 میلیون غواړي دیموکراسي دی عملی سي نه 20 میلیونه غواړي یعنی دا د دیموکراسي هغه هویت او باندې تر سوال لاندې راځي دلته کوم په دغه نتایج سره په دغه کمیشنر سره بیا زو زه فکر کوم چې دلته د عدالت تامین سي بیا د عدالت تامین سي یعنی دغه د عدالت تامین هم په حکومت کې هم ستونز بنده په دغه وسنی حکومت کې چې د دوی سره د معاملې یو خکیل غاړې وو د دوی نه نامشو غوښتنې درلودلې چې هم دغه کمیسیون نازه په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ویل چې حکومت زموږ په چارو کې مداخله کوي خپل شخصي علایق دلته پالي ځنې غواړي ځنې اشخاص راولي او د دغه خبرو او د دغه ګندګیو بوی به موږ د دغه اشخاصو د لری کېدل نو ورسته موږ او تاسو شاهدان اوسېګو یعنی بدبختانه د دغه پروسې ملي پروسې سره ډیر لوی خیانت سوی دی ستر خیانت سوی دی د خلکو رایه ته په سپکه کتل سوی دی خدا د دې لپاره چې د خلکو اعتبار او اعتماد ترلاسه کړو موږ باید بیرته مراجعه وکړو قانون ته قانون باید تطبیق شي چې د قانون حکم د امغه دی وسی
امین صاحب ته حبیب صاحب خبرې واورېدل چې د انتخاباتو کمیسیون په مشرتابه کې باید جدید تغیرات راشي، په دې برخه کې تاسو وړاندیز شوی ده؟
زموږ غوښتنه هم همدا ده، ځکه د کمیسیون مدیریت نسوی کړی او اوس یې هم نسي کولی. او موږ په دري ژبه کې یو متل لرو، یا ازمودر ازمودن خطاست. کله چې دوی ویل موږ له تجربو څخه درس اخلو، نو د کندهار ډېر ښه مثال و چې دوی څومره درس ترې واخیسته. بیا اعتبار نه کوو او نه یې سو کړی، ځکه دا منطقي نه ده. او دې سره زه موافق نه یم چې هر ځل دې موږ د تجربو قرباني سو، د 50 کلو سرنوشت او وضعیت دی داسې یو کمیسیون وټاکي چې هلته هر ځل وایي د بایومتریک نوې تجربه موږ دا امتحان کړه. اوس هېڅ بله لار نشته. ما مخکې هم وویلې، زه اوس دوی په رسمیت نه پېژنم، ځکه ازل د دوی د قانون پر بنسټ باندې هلته په سري توګه راغلې ده. او وروسته له دې نه دوی خپلو دندو ته دوام ورکول په ځان باندې ملنډې وهل دي، او په هیڅ ډول باندې دوی دا کار نسی کولی. ولسمشریز او ټاکنو ته له همدغسې خلکو سره مخ کې موږ لاړ سو، موږ ډېر جدي بحران سره مخامخ کیږو. ستونزې مو بیخي ډېرې دي. یوازې د ولسي جرګې ټاکنې دوی نسی مدیریت کوي. څنګه هیله مندي ولرو چې څلور ټاکنې دي هم زمانه دوی مدیریت کړي؟ یعنی هیڅ خوشبینی نسته.
حبیب صاحب، نه دا چې دوی ستونزې درلودلې، بلکې یو ملي پروسې ته زیان واړاو. د ازل کېدو یا بطرفه کېدو له سره پخوا کې دوی به سره باید څه قانوني برخورد وسي؟
ما مخکې مې یادونه وکړه، د جزا کوډ په لومړي ځل باندې د انتخاباتي جرایمو په معنا باندې یو څه شی اضافه شول په دې کې. او دا هم د دې په خاطر باندې چې هغه تیر تجربې چې موږ د ټاکنو اړوند درلودلې، د خلکو رای مسونه سي، د خلکو رای په سر باندې معاملې ونه سي، ستونزې ایجاد نه سي، د همدې لپاره جزا کوډ رامنځته شو. د جزا کوډ په دغه برخه کې مشخص موارد لري. یعنی فرض مثال کې دلته د فساد بحث دی، چې رای پلورل سوي او یو چا اخیستی دي، یعنی دلته د رشوت معامله ده. هغې په اړه باندې هم د جزا کوډ مشخص موارد لري. که د اخلاقي فساد موضوع ده، که د نور موارد و موضوعات شته دي، هغې اړوند جزا کوډ مشخص موارد لري. هیله مو دا ده چې دغه کمیشنران دي له دندو ګوښه او تحقیق دي وسي. یعنی کله چې تحقیق وسي، د تحقیق د بېطرفانه تحقیق په پایلو کې دي مشخص سي چې چا په کوم مورد کې څومره فساد کړی دی او د څه په خاطر یې دا فساد کړی. کله چې فساد دی مشخص، قانون په هغه برخه کې جزا لري. زه فکر کوم چې دا یو ډیره غټه ملي پروسه ده، او د دې ملي پروسې اړوند چې کوم مجازات په جزا کوډ کې مشخص شوی دي، دا عادلانه نه دي. یعنی راتلونکي کې موږ ټاکنو طرف ته ځو او غواړو د ټاکنو پروسه مطمئنه وساتو او هغه شفافیت تضمین کړو، لازمه ده چې موږ د جزا کوډ کې تغیرات راولو. یعنی د جزاګانو شدت باید لږ پورته کړو. یعنی اوس دغه نوې جزاګانې خفیفې دي، له دوی سره باید د قانون په اساس باندې برخورد وشي.
امینی صاحب، د وروستي پوښتنو په توګه کراتو وجه لومړنۍ پایلې ډېر په ځان باندې اعلان شولې. انت میاشتو وخت یې ونیو. د قانون له مخې یادونه شوې ده چې د هم میاشت په ترڅ کې باید دا وروستۍ پایلې اعلان شي. تاسو څومره ډاډه یې چې وروستۍ پایلې به هم دغه د لومړنۍ پایلو په څیر باندې په ځان اعلان شي؟
دا موضوع اوس د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپل کار کې څومره عجله کولی سي، څومره اساسي قانون او د افغانستان ټاکنو قانون ته دوی په درنه سترګه ګوري. د یوازې د 9 ولایتونو نهایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلېږلې دي، او دوی هم وعده ورکړي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې به اعلان سي که دا فیصله لکه د نورو فیصلو غوندې نه وي. ځکه په لومړنیو پایلو کې هم موږ څو ځلې له دوی څخه واورېدل چې د دې اونۍ په وروستیو ورځو کې، د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې که داسې نه وي، موږ به ډېر زر نهایي پایلې ولرو. خو اوس د شکایاتو کمیسیون پریکړې ته موږ منتظر یو چې اوس دوی د ابطال مسأله بیا هم مطرح کوي او کنه. که باطلیږي، د قانون پر بنسټ یوه اونۍ وروسته باید ټاکنې له سره دلته وسي، چې دا هم ممکنه خبره نه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې. او که نه باطلیږي او نهایي فیصله کیږي، د خلکو رضایت څنګه کیږي، شکایتونه چې سب سوي دي، د هغو څېړنه به څنګه کیږي، د ټولو موضوعاتو ته اوس د شکایتو کمیسیون مسؤول ده چې دوی ځواب ورکړي، نه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی، او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویاند شیرین خان حبیب دا چې سټوډیو ته مو تشریف راوړ. مننه کوم درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی دي.
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجر دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
Thank you.
او پلارا دی خدای د پارا د ما شومانو راتون کتارا مور او پلارا دی خدای د پارا د ما شومانو راتون کتارا د ما شومانو راتون کتارا دبوتی ما شم زرغون شی دوات انساس کی ورتاج بندون شی پام چه ته پاته ما شم ناشی چه لوشی گلگل چه خزم ناشی چه خراوان شی بجوان پلارا ده ما شمانو رتون که تارا موره او پلارا دخدای ده پارا ده ما شمانو رتون که تارا